آمده، تکل میزبان شماست. تکل صاحب خوش آمده.
ډیر زیات مننه کوم عباس صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د خبرونه ته ښه راغلاست. ترنه اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي وای د ناتو لپاره لومړیتوب دادی چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي، او تهران هغه راپورونه ردوي چې وایي یو ایرانی ډیپلومات په ترکیه کې نیول شوی. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي طالبان باید ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له امریکا سره یې د تیر کال د فبروري د 9 په موافقه کې کړي. ینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر په یو آنلاین خبری کانفرنس کې خبریالانو ته وویل د ناتو دفاع وزیران به سبا او بل سبا په خپلو غونډو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت پر راتلونکي بحث وکړي.
طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، باید د ښه نیت له مخې مذاکره وکړي او خپلې هغې ژمنې ته درناوی وکړي چې په موافقه کې یې کړي.
ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې په افغانستان کې دا مهال د امریکایي پوځیانو پرتله د ناټو د نورو متحدانو شمیر زیات دی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر له وسلوالو طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. راس ویلسن پرون د یونما د تازه راپور د خپراوي په غبرګون کې پر ټویټر په یو بیان کې له افغان حکومت څخه هم وغوښتل چې د یونما له سپارښتنې سره سم د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړي، دا بریدونه په شفافیت سره وڅېړي او قاتلان مجازات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې یوازې د 2000 کال د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې چې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، د 2001 کال د جنوري تر 13 پورې د رسنیو 11 کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د فاریاب پولیس تاییدوي چې په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل پرون مازدیګر د پولیسو یو هموي ټانک د المار ولسوالۍ په بازار کې پر یو ماین برابر شو. د ښاغلي شورش په وینا په چاودنه کې 9 پولیس وژل شوي. که څه هم د امنیت قمندانۍ ویان وایي دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د وروستۍ اورپیښې سرچینه په اداري فساد کې ده. د دې وزارت ویان طارق آریان پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې په فساد کې ښکېل کسان به له ارزونو وروسته زندان ته واچول شي. نوموړي ویلي دي چې فساد کوونکي له تروریستانو کم نه دي. ښاغلی آریان لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې به فاسدان او تروریستان یو ځای محاکمه او اعدام شي. د هرات چارواکي وایي په اسلام کلا بندر کې د شنبې ورځې په اورپیښه کې نږدې زر ټانکرونه سوځېدلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران وایي کله د هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي، نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي بټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي. د هغې لایحې له مخې چې د ایران پارلمان پروسه کال تصویب کړه، حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخته محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د تړون پر موادو عمل وکړي. د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره IAEA کې د ایران استازي کازم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران د ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی، خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د IAEA د ټولو پلټنو مخنیوی کیږي. د یو بل خبر لمخې تهران د ترکی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي په دې هیواد کې یو ایرانی ډیپلومات نیول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون دوشنبه په یو خبری غونډه کې وویل په ترکیه کې د یو ایرانی وګړي د نیول کېدو د اوازو په باب له ترکی چارواکو سره تماسونه نیول شوي دي.
هیچ کارمند کنسولګری بازداشت نشده.
د قنسلګری هیڅ کارکونکي نه دی نیول شوی. اساسا داسې څه نشي کېدای ځکه د ټولو پروتوکولونو د چلندونو خلاف به وي. هغه څه چې پیښ شوي دا دی چې یو ایرانی وګړی ترکیې ته د ننوتلو پر وخت نیول شوی دی. موږ د ترکیې له دولت سره په تماس کې یو.
د ترکیې صباح دولتي ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړی و چې د محمد رضا ناصرزاده په نوم ایرانی وګړی د ایران د رژیم او پاوز د منتقد مسعود مولوی ورد انجانی د قتل په تړاو په ترکیه کې نیول شوی دی. ریټرز خبری آژانس تایید کړی چې ناصرزاده د ایران د رژیم د دې منتقد د قتل په تړاو نیول شوی، خو ویلی دی دا ادعا چې ګنې رضا ناصرزاده په استانبول کې د ایران د قنسلګرۍ کارکونکی و نشي تاییدولی. او اسرائیلو پریکړه کړې چې متحده عربي اماراتو کې د وسلو نندارتون ته خپل پلاوی ونه لیږي. د اسرائیل دفاع وزارت پرون د دې اعلان پر مهال وویل دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو په لړ کې د اسرائیل نړیوال هوایي ډګر وتړل شو. د فضایي تحقیقاتو او د رافایل د عصري دفاعي سیستمونو د دولتي کمپنۍ په ګډون د اسرائیل ډیرو کمپنیو غوښتل چې په اماراتو کې راتلونکې اونۍ د انډیکس په نوم د وسلو په نندارتون کې برخه خواخلی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپانه وګوري. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم او په تخنیکی برخه کې طاهر روخان را سره ملګری دی. د راپورونو لړۍ پیلو. د ناټو عمومي منشي وایي د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ینس ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان امنیت د ناټو د غړو هیوادونو امنیت ته هم مهم دی. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې د دغه پوځي تړون لپاره لا هم لومړیتوب دی چې افغانستان بیا د نړیوالو ټرورستانو په ځاله بدل نسی. ینس ستولتنبرګ پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې په هغه کنفرانس کې چې په آنلاین بڼه وو د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل
زموږ لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدل نشي. دا له هغه ورځې زموږ لومړیتوب دی چې نږدې شل کاله مخکې افغانستان ته لاړو. نه یوازې افغانانو، بلکې په خپله د ناټو غړو هیوادونو او د هغوی امنیت ته هم مهم دی. د سپتمبر د 11مې حمله په افغانستان کې د ناټو د ماموریت سبب شوه. زموږ لومړیتوب چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي مرکز بدل نشي پر ځای پاتې دی.
په پام کې د ناټو دفاع وزیران را روانه چهارشنبه او پنجشنبه یعنی د فبروري پر 11مه او 13مه د ناټو په مرکز کې چې په بروکسل کې دی جرګه سي. د ناټو سرمنشي وای ناټو د سولې پروسې د یوې برخې په توګه په افغانستان کې خپل حضور کم کړي، خو زیات تمرکز یې پر دې کړی چې د افغانستان خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه په پښو ودرول سي. ینس ستولتنبرګ د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د ټوریزم په وړاندې په جګړه کې اغیزناک وبلل.
One of the best weapons we have in the fight against terrorism is to train local forces.
د ترورزم په وړاندې د مبارزې لپاره مو تر ټولو خواصله د محلي ځواکونو روزل او ظرفیت وړول دي. څومره چې افغانانو ته دا ورته ورکوي چې په خپل د ترورزم په وړاندې وجنګيږي او خپل هیواد باثبات کړي، هغومره هم د افغانانو او هم د ناټو متحدانو په ګټه تمامېږي. ځکه موږ په تدریجي ډول د خپل ځواکونو کمول پیل کړی. تیر کال د دې لپاره چې د سولې پروسې یو برخه یو، خپل حضور مو نور هم کم کړ.
د ناټو سرمنشي زیاته کړه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر شاوخوا 100,000 ته رسیږي، حال دا چې کلونه مخکې شاوخوا 113,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې په جنگي ماموریت کې دخیل وو. د هغې موافقې له مخې چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ تیر کال په قطر کې لاسلیک سوې، د مې میاشتې تر لومړۍ باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ناټو سرمنشي وویل ناټو نه غواړي چې ډېر موده په افغانستان کې پاتې سي، خو دا هم نه غواړي چې له افغانستانه په وتلو کې بیړه وکړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړیو له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو او په قطر کې د سوي موافقې ارزونه کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
سموګ راګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په درشل کې د طالبانو د فعالیتونو په چټکېدو یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي په داسې یو وخت کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره له افغانستانه د پاتې نورو امریکایي عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په پریکړه بحثونه کوي، طالبانو د ځینو ښارونو مرکزونو ته ځانونه نږدې کړي دي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې لومړی د افغانستان دوو شمالي ولایتونو کندوز او بغلان ته اشاره کړې چې طالبان پکې د ژمي د ساړه موسم سربېره په افغان ځواکونو بریدونو ته دوام کړې او آنی په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو پر ضد له ډرون کار اخیستی دی. په لویو لارو د طالبانو د راوتلو او د مسافرو د تلاشۍ مسله هم په دې مقاله کې یاده شوې ده. د نیویارک ټایمز د دې مقالې یوه لویه برخه د افغانستان په جنوب کې په کندهار متمرکزه ده. په مقاله کې پنجوایي ولسوالۍ یاده شوې چې ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې او سربېره په دې چې افغان حکومت یې د نیولو هڅې کړې خو لا هم د طالبانو لخوا کنټرولېږي. په مقاله کې د پنجوایي د ولسوال حاجي محمد نور په حواله لیکل شوی چې کله ونشنی او ببری شي وضع خرابیږي. دا د پسرلي د موسم یادونه کوي چې پکې د طالبانو وسلوال په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. نیویارک ټایمز د امریکا د اوسنۍ ادارې هغه معضله هم یاده کړې چې له افغانستانه وتل یا پکې پاتې کېدل دواړه ورته ستونزې جوړوي. نیویارک ټایمز لیکلي که امریکا له طالبانو سره د 2000 کال تړون عملي کوي او د مې تر لومړۍ له دې هېواد خپل ټول عسکر باسي، طالبان به لا پسې مخته راشي او افغان حکومت به له جدي ننګونو سره مخ کړي. که په دې هېواد کې پاتې کېږي هم د نیویارک ټایمز په لیکنه طالبان به د 2000 کال تړون بې اعتباره وګڼي او یو وار بیا به پر امریکایي ځواکونو خپل بریدونه پیل کړي. افغان حکومت به له امریکا او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د عسکرو د ایستلو په باب د پوځیانو، سلاکارانو او فکري بنسټونو نظریات جدي په پام کې ونیسي. د امریکا د کانګرس لخوا د کارپوهانو او پوځیانو یوې ټاکلې ډلې د فبروري په 3 د بایډن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه خپل عسکر ونه باسي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د هرات د اسلام کلا د بندر اور له 3 ورځو وروسته دوشنبه مهار شو. په مقاله کې راغلي دواړو هیوادونو افغانستان او ایران د اور وژونکو تر هڅو وروسته هغه لویه اور لګیدنه مهار شوه چې شنبه د تیلو د یو ټانکر تر چاودنې وروسته رامنځته شوې وه. په اسلام کلا بندر کې د تیلو او ګازو لسګونه ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او پراخه سیمه یې لمبو او دودونو ونیوله. د ډیلی میل لخوا په دې خپره شوې مقاله کې راغلي د شنبې ورځې دې چاودنو او پراخې اور لګیدنې د هرات د برېښنا مزي زیانمن کړل او له امله یې دا ښار تورې تیارې ته کېناوه. په دې سربېره د هرات د والي سید وحید قتالي خبرو ته اشاره شوې چې اوس دوی د اوښتو زیانونو او مرګ ژوبلو په اړه د دقیقو معلوماتو په راټولولو بوخت دي. لومړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې 40 کسان ټپیان دي او له ډلې ځینې ایران ته انتقال شوي دي. رویټرز بیا د ټپیانو شمیر 80 تنه یاد کړی. د راپورونو په اساس د دې لوی اور لګیدنې او چاودنو چې علت یې لا نه دی معلوم، هغو افغان سوداګرو ته تر 500 میلیونه ډالر تاوان رسولی چې د تیلو او ګازو ټانکرونه یې په اسلام کلا بندر کې ولاړ وو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شبریم دا اونې د وی بلی ادبی مجلې پانه راړوم.
خوشی را ده چې سروټ ای نیوی او یریم نیوی د بیرو او د سروټ په منځ کې هم شی
د شعر پر نقد می استاد جنید شریف را شخولای. استاد رفیع مو لیوی نوی پیدا شوی خطی نسخه خبروی
پت خزانی نه معلومات پراخه دی بسلها و خدینه نمونه پکی دی
پریخ پرونه که دا اجمل خطک تلین المانسو